السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچیان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی وتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې راپور نو تراشو په مکرید د سات خبرنو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وچل شوی خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاوي او کس نیولې. اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښټول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وایي په تیرو 2 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغه ولایت امنی قمندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دښمنان په دیراوت ولسوالۍ کې ووژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. 2 مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای ووژل سو او 14 تنه نورې بیا بل ځای ووژل سو او سلګونه نورې ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. بلور ته د فراه امنی قمندانی وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون 1 وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب تروریستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 500 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن 2 پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 110 کسان د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوي دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ایډوارد کالون وویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یکشنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څانګې راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 12,000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 4,00,000 واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښوول شوې او چارواکو په تېرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا او بعد مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشت له درېمې د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوحه کې خبرې نوي پړاو ته رسیدلي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکرې له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوي پړاو ته داخل شولو.
یو استرالیایي خبریال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمندیان ډیر ګرانو او غوښتل چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندد اپ هوستینګ 10 فاملیز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لس کورنۍ ته زه ور کړم.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو. د کندز دشت ارشي کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړې تنگ کړې.
کور مې واره دی دبل په کوټو کې پروت یم، اته لس نفر نن خورې ما زه کوم خواته لرم څه خاورې په سر کما.
اسرائیل د ایران د یو وتلي اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړي وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دي مخامخې شوي، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي حیاتونه د سپتمبر له 12مې په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو حیات یو غړی وایي د دوی مذاکره له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکره چې د سپتمبر له 12مې روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه دي، مذاکره له خنډ سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو. هیله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو ته کښینو.
د شنبه پر ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوشت مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یو اجتمادو په اصولو کې موافقه سوي، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د وضاحت هم نه دی ورکول سوي چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبری
سوله راتلون که ده هغه سوله چې مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوری، ولولی او وبینی.
وسم راځو د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وجلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي رادیو وجل شوی خبريال الیاس دایي هیڅ کله هم نیت نه درلو چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبريال په هغه راپور کې کړی چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خبره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي له دایي سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایي هلمند او خلک یې ډیر ګرانو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایي هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبريال اندرو کویلټي چې کلونه له دایي سره له نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایي دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبريال. د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایي پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخې کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي، هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکي به له څه برخلیک سره مخ کېږي. خاغلی کویلټي چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو لسو کورنیو ته زی ورکړو. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. د دایي کور دومره لوی هم نه و او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله. د نه یوازې دان غوښتل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړی وه یوازې پرېږدي، بلکې نه یې غوښتل خپله میرمن، کوچنۍ لور او مور پرېږدي او کابل ته لاړ شي.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره دغه جګړو لامل د بې ځای شو پر ستونزو او د غراز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وي غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي:
په عین حال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه دي ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن در راولي چې بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلتی، د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي: اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړی چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور و چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د اکویلټی په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2016 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د اکویلټی په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړی وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلتی وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمن و چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوریز و او اوریدونکو پکې خپل ځان احساساوه. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش ټنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چاپټ نه و. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر د مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال سمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او پژواک آژانس ته یې کار کاوه، هم لکه د دایي په څیر په 2008 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې 8 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل 2 ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست 10 چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه له ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبه چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی، وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپله ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړو د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دي حکومت پله په داسې حال یم څوک بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نانخوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څېره یې د بې وزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوالونو توپونه رااله ډېرې خسارې رالته رسولې دی، تمام کوم تبا تبا سوی دي، د مالی تلفات زیات رسېدلې، کورونه سوي دي، غنم سوي دي، غالۍ سوي دي، کنه دي سوي دي. راسېدي صلی الله علیه وسلم په دې راو سي مشاهده دي که چیرې نه وسوي مال اسون دي پریس.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب شي، له کور جم مرمۍ او اوان مرمۍ ولګېدې، چې ډېر مرمۍ ولګېدې او کور کوټې سچ دیوانه سچو بهتره کې پکې وي. خو وضعیت نن ډېر خراب دی، څنګه دولت نه ډېر د غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خواړه او نور د اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمه چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله چارواکي د بې کوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او داشان د خان آباد او دین امام صاحب په دې وروستیو کې چې کورونا زیانمن شوي دي، د هغوی اسناد به تر څېړنې لاندې دي، همداشان مرکز ته به لیږل کېږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 3 ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د یو شمېر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بې د ورځې حملو ته ډېر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست، له دیرشو ډېر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 1.5 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حملې یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې ووژل شول. د وژل شوو اکثریت یې محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 نور سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به یې شمېر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوي خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دینی عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قربانی دی د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیي پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی یې د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
وسم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د یو وتلي اټومي ساینس پوه په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس لري او کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښکتوی نه کړي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند وویل تهران د ډیپلوماټیک هڅه د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویل دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نسو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کلومړۍ ټپي سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې داخل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیات یې کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشر پالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یکشنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کاله پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی د چنبه پورس په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداري ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبه پورس د فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤلو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤل محمد اسماعیل کوثری ویلي له دې پیښې سره